وي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګر نه دي پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي، وی ساري چې ښه مطمئنه شو، بس هغې د خپله لور ورکړي. لور خو په دوی ډېره نه ده پاتې. ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري، وایي زه مونږ ولیدو مونږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی، ورکه لور دی ورته. دا هغه مور او پلار او خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشې توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونم کړي دي او بچیم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشې کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپل خو شخصا یو انسان په دې باندې روک دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي، هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه، هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې، او هغه داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځل یو چا ته واده شولي نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي، لس کاله م کېږي، شپږ کاله م کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ده چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو له روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پکېږي د خسر په کور کې، له بلې خوانه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نشي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپل مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه څه ده، دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ول حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه موتاد و، نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دې خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شفخانو کې بستر و، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو مونږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق نه واخلي لاړه شي. خو دې دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې، زمونږ په قوم کې نشته، زمونږ دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زمونږ خپله داسې ټولنه دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره وه په هغې کور کې، بس کېنه بې زیات تو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ یې ورته وایي چې و جدا شه راځه یا مونږ در سره. خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي، زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنی په دې باندې نه دي کامیابې شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې پام دی کې د سختې ژوند تیری زوریږي کړیږي، همدغه حالات تیری او بالاخره ژوند دی پای ته ورسیږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهیږي چې زوی ورور موتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم
واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه له بشري لحاظه تاسو خبر څه وي؟
دا خو ډېره دردونکې ده چې ته پوهېږې چې زما د زوی ژوند تباه شوی دی. ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوي؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې محتاط دی ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه. خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوئ. په دې سره چې ښه پوهېږې مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې، دا به د هغې قدر او احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر به هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی. نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته یې مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي. نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده. الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي. او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگاهنه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه. او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي، ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی. مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځه هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي. انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه کومه کومه، د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي. یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپین ږیرو کې، ساسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رشته وای دي سره ژوند نه کیږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نه شي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي، د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي. خو په فقه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړه، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي. په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړ شي او په غوږ کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر فیصله سخته نیولې ده موضوع، تقریبا تر 90 کالو پورې ویلي که میړه غیاب و ښځه باید ورته کینی. خو امام شافعي صاحب چغه د مو مدني قانون هم دغه اوس قوانين نه مندي دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعي قول چې څلور کالو کې ک میړه مسافر شي ک میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولا شي او لدنه جدایی واخلی او بل چا سره واده وکا. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه د وروڼو کای پلار دی، یعنی د خزه خاوند دی د ماشومان پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او د خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاری کوي کوم مثلا بل دولتي وظیفه لري موسسه که وزی پلری یا مدروان ده یا پل کار ده کوی هم دقا یو کس وی چه بکر که عایدات درودی. ولی که مو گورو دی مو پچولنه که هغه کسان چه پلارون موتاد دی خزه گدایگری تا مجبوره شویه تیت مرحله سر مخشویه، یعنی گدایگری یو خزه محتاجی چه دی خلکو پکرو که کالی و منزی، دی خلکو پکرو که آشپزی وکا، دی خلکو دی کور پخلای وکا، دی کور مثلا دی خلکو ماشمان ورتا و روزی یا مثلا مکاتب و یا پاد از نور دارو که صفاکار پستوگه کار وکا. در طول هغا مجبوریتونه دی چه هغا خزه ورسر مخ دی چه یا کندی دی یا میرون متادین دی یا ورک دی یا په دغه سه مصیبتونو باندې داخته دی، دغه میرمن د دې نفرت بل لار نه لري. محکمه دیتا د خلع فنامه د اجازه نامه ورکوي چې ته کولای شې بل میړه وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
سلامونه د ازادي میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی میلمنې سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لري پیل کړلې. هغه له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کاروالې شپې ورځې تیروي. سلامونه غلی شګوفي بارګزی، ستړي مشي په خیر راغی خبرونه ته. غلی بارګزی ک په پیل کړه د خپل د ژوند په تړه وای.
سلام حسین جان، تاسو ته او تاسو د رادیو طریقې ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو ځکه زه خپل پاره نو ډېرې کسان به څه ناڅه زما سره یو څه شتاحت به لري د هلمند ولایت څخه څه ناڅه هزاد خپله دې معرفي کړم. زېږېدلې مې زېږون مې په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه یم.
بله شګوفه جانې، د خپلو د زده کړو په تړاو کړه ته وایي چې لومړنۍ زده کړې دې کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لومړۍ زده کړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړ. خپل دولس کال مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. دغې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کې. دغې نه وروسته نو ځینې ادارات کې ما کار کاوه او په دغه رشته کې چې ما درس ورته دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده او دغه په سربېره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلې دغه پر خلاف زه ولاړم. رسانی برخی که مفعلتون رو کنم، سینما برخی که مفعلتون رو کنم، چه من شوق قلقه و سر دلود او زباده بود خوش شود چی یا بوری یا ایم یا اولاد دا برخه مختویزی یا نه دویزی
بله شکوفا جان، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم. پر دې باندې ډېر زیاتوخه گیګو چې څنګه مو دغه دوا جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وای چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې.
حسین جان، زما ژوند کابل کې وو او موږ تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. پلار مور میں ہلمند کے دیجن کا خوچے چھے داغا سے مثلا فاملیوں نے چھے راقلی وہ ہے کابل تا او دا پلار مزیفہ میں چھے پا کابل کے وہ نو مجھ مجبور سو چھے مثلا فامل میں پلار مور میں ہم تو ایراسی افغانستان تا کابل کی طرح سے کابل کی جون زندگی شروع کو او زخپل در سنا پاتے جون زندگی افغانستان کے کابل کے مختبس
ډیر ښه کابل ته چې کله راغلل که څه هم تاسو ویلي چې دلته کابل کې پیدا شوې وزیږیدلې په کابل کې دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړه وم کله چې تاسو په مکتب کې وی څه فکر مو کاو چې که غټه شي هماغه غوښتنه چې تاسو مور درلودله چې باید هغه ورته پوره کړي که نه تاسو خپله په فکر کې مو داسې کومه رشته وه چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وایئ په هغه رشته کې ډېر زیات پرمختګ وکړئ او لاسته راوړنې ولرئ
تقریبا د مکتب دوری کې ما په دې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم زده کوونکی اوسم شاګرد ولرم پر دې چې ما ډېر ښه استادان درلوده هر څه چې ما ځاغه ولا خوته دې پلامونه یې ډېر مې مینه د استادۍ سره چې زه یو استاد اوسم مثلا دې فکر مې نه کوي چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم یا هم زه به په فنی برخه کې فعالیتونه ولرم یا په سینما برخه کې زه فعالیت ټول سختیان خپل پرځان تیرولې او خوشاله چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چلې دی هغه خپل ځان ورسی نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه مليتره ما زنه خوشاله چې په دې برخه کې فعالیت ولرم ما غوښتل چې ما زه یو شو استاد اوسم خو دا وخت په تیریدو سره مکتبم خلاص او پنتن ته ولاړو زده کړې ته چې اقتصاد پونځي اصلا کما تند کانکور کړی ما په چرتوي په انتخاب کې اصلا نو ولې چې ما نمرات اقتصاد پونځي سره برابر وو نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پونځي وایم او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند لپاره یو ټول زده کړې د انسان لپاره یو تجربه ده یو کسب دی کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولري خو مهم ده چې هغه څه چې شوق لري دغه ته ورسیږي خو برعکس زره له اقتصاد پونځي کې مې زده کړې وکړې هغه کې مې درس وویل او دغه په تړه اوس زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ نو دنه دغه کارونه مې مخته وړله او دغه پر سر بیره شوق مې درلود مثلا څنګه کله چې ما مور په فلمو او سریالونو کې کار کوي او دغه ډرامې چې ما کتلې ما ډېر خوند راکوي چې څنګه ښه خوند کوي او ما ته داسې یو فکر و چې دا څنګه سپتیږي څنګه کیږي په حالت ما نه ولیدلې ما ته یو سوال و بیخي چې داسې رقم باید سپتیږي نو د وخت په تیریدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم هغه هم زما د مور یو نږدې ملګري چې په اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړي کله یو ورځ ما د مور ثبت وه زه ورسره تللې وم نو هغوی زه لیدلې وم چې زما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دی غواړي او کې شوق لري نه لري که ما مور ډېرې کړه چې اولادونه خپل خوښي ته باید ورسېږي
بله
بله دل 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 خو بل اخر ولاړ ما دی لکه مې کار کې دا غین او رسته ما دې شوخ پیدا څه زپایت
بله ډیر ښه
کوم تلویزیون مخته وسم
بله شو کو فجانه وړاندې تاسو مو ویل چې تاسو مورم په سینما کې کار کې غویم یو هنر پیشه پاتې ستوي دا او تاسو دې هنر پیشه لور استي تاسو ویل چې هغه ډیر سخت او ستونزه سره مخامخ وات تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې ګاګه غوښتل په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې کارونه کې سریالونو کې کارونه کې سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړل پلار مو تاسو سره مخالفت نکوه
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړ چې څه ویره مې درلوده چې ما به د زما پلار راته څه ونه وایي نیوکه راباندې ونه کېده خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو تر هغه وخته مې له پلار ته غږ نه و کړی کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه و فکر کوم تلویزیون ته ناست و کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پاټ کې دا زما اعلان راغی دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې نو زه رار په بیره تلی وم هر مال نازه نه یم یا دا ته یې چې وکتل ولا وایي ښه دی خپل وایي اوله پلار اول تجربه دي ولشدی لو بوله دا خپل نخت شم مختواره دی زه هلتا تقریبا دا مور پا حیثون پا غیلان که دی واکسین ایلان و دا یونسف که چی ما پا غیل کار کردی و دا غمی هاولین ایلان چی ما تیو پجون که یو تجربه یو شا خاطره پاتی که چیز ما هاولین ایلان دا یو واکسین و نو دا غیل نوروست کل چی زمه دا میده پیلانه تیم که چی کارو که چلا ناسه کل پلار میوال چی نک قوم برات سوی چې لوریم لاړه پر سنویګه به په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دوی به سوی خو خوشبختانه قوم هم څهناڅه ځینې خبرې رسېدلې ولې زه په قصه کې نه وم نور خلاص و هر څه چې وه سختیارې زما مور تېر کړې او زما مور ډېره سره ولاړه وه د هغې په سربېره زما مور زما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې پرېشي نجونې خپل پیشرفت وکړي خپل په خوښه خپل مسلک مخته یوسي هغه څه خوښېږي جبر پر نه دی که غواړي مثلا په لعنات کارو کې هم په فلمو سیرالانو کارو کې ته په دې ټینګار مه کوه د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختره کرده مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختره کرده تا ته قوم ګوته ویني یا هم خپلوان ګوته ویني سي نو دغه په سربېره پلار مې مور مې دوی هم سره رضایت مور مې راضي وه پلار مې هم راضي سو او دغه به ته یو ډېره ښه خوشحالي وه ډېر یو لاسته راوړنه وه چې پلار مې راضي سو نو بیا ستاسو زه در نورو اعلانات کې مې کار وکړ او دغه اعلانات ډېر ثبت چې زه په سیریال کې لاره پیدا کړم.
بله که څه هم تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه او څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر چې دې بهیر نه راته وایي چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو ونیوله چې افغانستان څخه راووځي او د کډوالۍ ژوند غوره کړي.
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سم وي د نجونو د ښځو دپاره د درس د کار د کار کولو زمینه برابره وای زه مطمئنه یم چې یوه نجلۍ یا یوه ښځه هېڅکله نه غوښته یا هېڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هېواد یا خپل د خاورې سوزي او کډوال نیسي داسې یو ملک ته راسي چې ژبې نه په دود نه په فرهنګ نه په هېڅ څه هم خبر نه یې او داسې یو انسان چې نوی یو ماشوم خپل د مور راځي چې نړۍ ته راځي او په هېڅ شي ځان نه خلاصېږي دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاورې سره وتلی دی داسې یو حالت لري. خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او ستاند اوس روان دی زما دپاره ډېر سخت تمامه سو ورځې رستر بلې حالات را باندې تنګېده حوزه اړې نه سو مجبور سوم چې خپل هېواد پرېږدم خپل خاوره پرېږدم او راسم انګلستان کې زندګي پیل کړم.
بله دیوی لوبغاړې په توګه دیوی افغان پیغلې په توګه باندې دا پریکړه که څه هم تاسو ته سخته وه چې راووځي بالاخره دا بیا څومره تاسو ځوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وي په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلو تاسو خپل مسله کې کار کوو خلاصه تاسو هر څه درلودل ولې هغه هر څه مو پریښودل راغلل په انګلستان کې مو داسې ژوند پیل کړ چې هغه له صفر نه بایته او کاسه شروع کړي دا څومره تاسو وزورول دغه سي وضعیت
تقریبا د سفر چې دی په انسان چې یو څنګه مثال درکم یو کلک یو شی در باندې خوري او په یو بلاد یا یو ځل دې د څه پاشان پاشان کې یتې د کې ټول بدن د لمن دی وسی د خن انسان د پاره کله چې وطن پریږه خاوره پریږه دغه سی و حالت دی. نو دې د چرغلې ما اوس زما مجبور یم د نیو با زما د څنګه ته د انګلیس به آسان ده خو بیا د هیواد ته ټرنل کوم تحصیلي اسناد لرنه را مجبورې چې دلته به موږ درس وایو بیا به خپل ځانونه لکه افغانستان غوندې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسوو په ټولنې کې به باید موږ شناخت پیدا کړو او ما ته ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پرېښول کار همکاران دوستان مسلک او څه ناڅه شناخت مې چې ما په ټولنې کې پیدا کړی دا ټول ورځ تر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنې کې له منځه ځي ډېر مایوسه کېږم ډېره زیاته زوریږم کله ناکله کوم تخت کښېنم ژړېږي مې ډېر حالت ده حالت مې ډېر ژړېږي او وخت چې وینم ځینې پخصو سیریالونه او فلمونه چې ګورم په دې فکر چې زه ژر تر ژره باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند د کار د پرمختګ زمینه راته برابره ده. ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده حالات کې د افغانستان په هوغنده دود انانو سنتو کې چې مو کور سره ځان راپورته کوم په ټولنه کې څه نه څه شنه پیدا کوم، نو دې اوس په دې ملک چې راغلی یم دلته زه باید کوشش وکړم چې په ټولنه کې وکولی سم خلک ما وپېژني او د خپلو خپلوانو دوستانو هېوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم او زما د مسلک د طریقې زه وکولی سم ډېری خلکو ته په خصوص هغه مېرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي هغوی ته زه وکړسم ته یو څه نه څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې که د تحصیل یې او که د آنلاین کارو سه یې چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسېږي. زورول لري، سخته ده، هر چا دپاره سخته ده، ما دپاره هم سخته ده، خو بیا هم خپل زړه ته خپل ځان ته تسلي ورکوم چې زه بیا هم کولی سم خپل ځان ودروم، بیا خپل په پښو خپل ځان درولی سم، پرمختګ وکړم په دې هیله چې زه راتلونکی مې روښانه.
بله شګوفه جانې، که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی، دواړه مختلف مسلکونه دي، خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده. کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکوئ؟ په کوم برخه کې ډېر زیات ځان احساس د راحتۍ کوئ چې هغه کې ډېر ښه کولی سئ وځلیږئ؟ هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه؟
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم، پر دې چې په هغه کې مې ډېر تجربه درلود. څه ناڅه ما یو کال یو نیم کال هغه لنډ لنډ اعلاناتو کې کار کړی، په ډیالوګ پر کامریو په میکو دې شیانو زه ډېر ښه آشنا شوی وم. د هغې پر سربېره زه رالمه ما مسکې یوازې په ژورنالیست برخه کې یوازې سیمینارونه او ځینې کنفرانسونه اخیستې دي. مثلا زه ولري زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم، زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې زوم زه واقعاً زه ژورنالیست یم، زه یو مدرک لمه یم او ولري زده کړې کړي نه، متاسفانه تا مې نه دي کړي. څه ناڅه ما سیمینارونه اخیستې دي، دغه سیمینارونه زه ارسومه چې راستم یو پیشنهاد راته اوس چې زه راستم په رسنیو کې فعالیت ولرم، ژورنالیزم یا هم یو د خبرونې پوریتي پرزنتاره سم پرزنتري محتوی سم. یو څه ماته سخته واقعاً کله چې هغه ولې خبرونې ته مې فکر کوم چې زما اټس کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ، دې برخه کې مې تجربه نه درلوده او زه راستم د فتن یو لوی خبرونه چې اخترې زه خبرونه و دلمر ما هغه محتوی وړه ډېر مې ډار درلوده. تر دې حده پورې چې نه فکر مې کوه زړه مې ډېر تکان درلوده، هسې چارې چې فکر کوې د زړه مې د خولې راوځي ډېر مې بېرېدلې وم. او استاد شمس الله دې ټرډیشن په ټول چار کې بایغې لري، زه زموږ د پروډکشن مدیر و، نو د په هیډفون کې ما سره په غوږ کې راته ویل چې شکر جانې آرامه او سره ریلاکس وشه، نه پاسه واسه چې تر غوږ آرامه سوم. بیا د ډېر ماته پېشنونه راکول، ډېر ښه نظریات یې راکول، ډېر ښه څه ورته وایي انرژي یې ماته راکوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم.
بله
نو دغه نو ساسه اختریز خبرونه مختبر هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه مختبر دغه نو ورسته لښ بیا ساسه خبرونه مختبر او ما تاسو په دواړه کې زه ډېر راحت خبر ځان احساس اول مې په رسنیو کې او په سینما کې دواړه ما ته حدیث ول تقریبا.
بله بله شګوفه جانې، که څه هم تاسو ویلي چې تاسو راحته سینما برخه کې ډېر زیاتوئ، په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې مو کار کوو؟ اوایلو کې که څه هم تاسو ویلي چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتو نه مو پیل وکړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله سوئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډېر فلمو کې کار نه دی کړی، تقریبا یو سیریال مې د ګلچهرې په نامه چې اولین سیریال مې و اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچهرې سیریال و. د نما رسنۍ د خواسه ثبت سو او د یوټیوب د لارې نشر ته ورسېده، ډېره ماته ښه تجربه و په ژوند کې. د هغې نه وروسته کله چې نور پېشنهادونه ماته د نور سیریالو راورسېده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت راباندې تنګي وکړه او نه سم وکولی چې نور په افغانستان کې پاتې سم. نو اړین سم چې زه هېواد پرېږدم او راسم بهرني هېوادو ته.
بل څنګه تجربه مو وه چې په اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وه، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت و؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړی انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچهرې سیریال داستان یا هم د ټولنې هغه حقیقت چې متاسفانه ډېری کسان ځینې مطمئنه په خپله کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دود او رسم رواج دی. ان په پخوا هم دا اوس مهال کې چې دا د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې وینو چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله نجلۍ واده کوي کله چې یو هلک واده کوي د ژوند ملګری انتخابوي دوی ته د دې حق نه ورکوي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د کلچیرې داستان د دې سوه چې زموږ د ټولنې حقیقت دی په تصویر ایستلی و چې یو نجلۍ د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري او یو هلک هم چې د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي او دوی ته فامیلونه انتخابوي فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي او دوی واده وکړي. او دا د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر ویستی او د دې پای د کلچرې سره پای د نجونو هغه هلکانو ته د پیغام ورسوي چې تاسو کولی سئ خپل د ژوند تصمیم په خپله ونیسم چې پلار او مور فامیل دوی شته ولې ژوند ستاسو دی تاسو کولی سئ خپل تصمیم ونیسئ نه دا چې خدانه کرده یو څوک در تصمیم نیسي او په راتلونکي ستاسو ژوند زندګي په تاوتریخوالي یا هم په ډېره بدبختۍ باندې روانه اوسي. نو دغه پیغامونه ډلو در تر دغې سربېره ډېرې شپې پهغمه چې انجلۍ ته هغه پیغام رسي چې خپل انتخاب باید وکړي حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله د دغه سریال له ثبت څخه کراته وای چې آیا په دغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال ثبتو که احیانا په دغه دوره کې د سریال ثبتول څنګه مو راحت او کنا سوزمن کارو ځکه چې هلته زیاتره موارد ته اجازه نه ورکول کېدله انجونو حق نه درلو چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي رشي بیا دا چې سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي په دغه دوره کې څومره سخت وو؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنګه چې درې پنځه شپږ میاشتې تېرې شوې وه د راتګ څخه چې ما د کلچېدې سریال پېشنهاد راته وسو او زه د دې سریال مرکزي نقش ته انتخاب سو له موضوع لاره ما په دې برخه کې مې ولوبېدم. نو ویرې مې درلوده ترس مې درلوده چې پردې چې د طالبانو رژیم د طالبانو دوره وه ځینې نیوکې وې ځینې قیدات و د اطلاعاتو فرهنګ د خواسه خو د هغې پر سربېره فامیل مې همیشه درته مخکې مې شول چې زما سره مې ډېر مور مې راسره ولاړ وه خو بیا هم پلار مې په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېره نیوکه نیوله چې پردې چې څه ناڅه موږ چې سریال ثبتوئ زه به کله ناوخته د شپې راتلم کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای سریال به مې سیار ثبته به مې ځان رسولی وای خو د هغې پر سربېره امنیتي سکیورټي راسره وه د خپل دفتر د خواسه او اجازه مثلا د امر بالمعروف او اطلاعات فرهنګ د طالبان د خواسه هم اخیستل سوې وه د حجاب سره د هغې پر سربېره هم نمارسانه که ځینې نور سریالونه یې هم ځینې وګوري ډېری د جمهوریت په دوره کې هم چې ثبت شوي دي په حجاب برابر دي او سختیان یې درلوده. بې سختي هیڅ کار اسانه نه دی ولې بیا هم کوشش مو وکړه چې په څه طریقه په ښه ډول مو دا سریال پای ته ورسوو د ډېرو سختو مشکلاتو سره سم.
بله بله په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کرا وتلی سي اوس په همدغه مسله کې تاسو باید وزلي کې تاسو باید نوري لاس راوړنه ولري په نورو فلمونو کې کار کوي په نورو سریالونو کې کار کوي تاسو یو زمينه کې برابر شي اماده سي چې باید کار کوي
یعنی وخت دې پته مې هم دې په چستو چې ما دلته ځینې وخت کله چې زه کار نشته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي او په تمه یمه چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دوی خپل یو هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغانو ښځو ته یو لوی افتخار پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت گزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه په رسنیو کې ښوولي دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان دي خپل لاسترارون شولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ جونې رااله ولو پیدله او زه غواړم چې ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسم په دې برخه کې فعالیت وکړم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسترارون راوم.
بله، راتلونکي پلانونه په اړه که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي، څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لاهم زده کړې مې پورته کړم او غواړم د دې پله زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي، ولې د دې پله زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم، درک ولرم او څرغوزه سو کولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم، پر دې چې دې ځایو کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري، اکټینګ دې ډېر ښه اوسي، اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت، خوشحالۍ کې، غم کې، بې تفاوتۍ کې، په هر څه کې باید حس و حال دې اکټینګ دې او دغې پر سر بې ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي، توجه ورته ولري. نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره پیدا کړم په سینما برخه کې.
بله، یو بله مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي، ستاسو لپاره که افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي، داسې وخت راشي چې هلته ته کولای سي په ډېر راحتۍ سره خپل همدغه هنر کې دی وځلېږي، کار وکوي، چانس برابر شي چې به ته افغانستان ته لاړ شي، آیا تصمیم لرې چې لاړ شي او پروستوي کې راته خپل احساس هم کوي چې خپل هنر نه لري پاتې شوی، هر ورځ خپل سیریالونه ګوري، هغه اعلانات کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري، څومره د درد احساس درکې، څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوس په افغانستان کې خپل هنر ته دیدمه ورکړی وای؟
او که یو ورځ د سیو فرصت راته برابر سي او د افغانستان کومه زه چې اوس روان دي پر ښځو پر نجونو ډېر تنګ حالت چې پر نجونو روان دي په افغانستان کې، که دا حالت اوسي متاسفانه نه سم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان نه وتم، که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا نجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري، پرمختګ ته اجازه لري، نو که یو وخت ما ته دې زمینه برابره چې زه خپل هېواد ته بیرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم، بیا هم د افغانستان په محیط کې، د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سیریال کې کار وکړم، یعنی واقعا ما ته د افتخار ځای دی. د هغې پر سر بیره چې زه خپل د احساس په اړه وایم څه نه څه اوسي، هر څه چې زه راسم هندي بالیوډ فلمونه وګورم، هالیوډ فلمونه وګورم، خو افغاني فلمونه، افغاني سیریالونه یو جلا خوند لري، یو جلا احساس لري، یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي. کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سیریالونه چې زه ګورم، داسې احساس کوم چې زه دا اوس هم زه په افغانستان کې ژوند کوم، خپل د افغانانو په منځ کې هم، د خپل افغانانو په شاوخوا کې هم، خپل افغانستان کې هم. خو متاسفانه متاسفانه د څه نهسته، ډېر مې زوري، واقعا مې ډېر زوریږم، خو خدای دې وکړي چې زما هېواد، زما هېواد وال، زما افغان نجونې برقرار سي، زما هېواد برقرار سي، آزاد سي، بیا زه وکولای سم خپل هېواد ته ولاړ سم او په دې مسلک کې، په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې شګوفه جانې ده چې موږ سره مو مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندۍ اوسې حسین جانې، چې زم خوشحاله سم ستا سره په خپرونې کې درسره وم او څه نا څه بېرته هغه تېر یادونه، هغه تېرې خاطرې، هغه تېر کارونه را یاد کړم او ما ته ښه احساس راکړي.
ډېره زیاته مننه، مننه ژوندۍ اوسې،
سلامت اوسې.
ما گلاب یما دستای ما، ستا په مینه مست Lisa